ورځپاڼه لیکي طالبانو تیره اونۍ پر خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سولې او جګړې اجازه د امریکایانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي طالبان همداراز ادعا کوي چې په لویدیځ کې خپلواکو څېړونکو او نورو مفکرانو هم منلی چې طالبان باید د افغان حکومت پر ځای له امریکایانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر ځای له امریکایانو سره خبرو ته لیواله دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې امریکا غوڅ لوبغاړی ګڼي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې امریکا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، د امریکا ځانګړو ځواکونو هوایي عملیاتو طالبان له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې یوازې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک پر خپله ویبپاڼه په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د خوست ولایت د یوه ښوونځي په اړه راغلي چې څه وړ د ښوونکو په زیار او د ټولنې په ملاتړ د افغانستان له غوره ښوونځیو څخه سو. مقاله لیکي چې په 2009 کال کې د نړیوال بانک د ښوونې په برخه کې د یوې پروژې له لارې د 99,000 ډالر مرسته ترلاسه کړه. د دې مرستې له لارې په ښوونځي کې 8 نوي صنفونه جوړ شول. د نورو 6,000 ډالرو په مالي مرسته د ښوونځي د ساينس او کمپیوټر د لابراتوارونو او کتابتون جوړولو چارې او همداراز د اویا ښوونکو د روزنې پروګرام پیل سو. مقاله د خوست د عبدالحی حبیبي ښوونځي د سرمعلم له قوله لیکي چې په دغه ښوونځي کې 6,500 زده کوونکي دي او اوس مهال د افغانستان له غوره دولتي ښوونځیو څخه ګڼل کیږي. مقاله په یاد ښوونځي کې د ساينس د یوه ښوونکي خبرې راخستي چې همدلته یې زده کړې کړي دي. مقاله د محمد هاشم له قوله لیکي چې د په ډیر خراب وضعیت کې ښوونځی لوستي ځکه هغه مهال هیڅ د کوونکو کمپیوټرونو لابراتوارونو او کتابتون ته لاسرسی نه درلود.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
دا د عام خبره کړي و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې غنی د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې دا خبره کړي ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کی انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فنغه گیدلیو.
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کی به هر کی ذکر وکم.
په زرپانه کی به لند کیسه د بلاسیوري واوري.
څو ګاملري څو ماشومان نستو او کله کله به په خپل منس کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیک د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخپلوانو به بیلی ګم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته دی و شاعر لیکو اوري. زندگی لکه لګول تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتي دل دی، زندگی د ماشومان او جګي دل او رالوي دل دی، زندگی د مې په بل کې ل فرښتې مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې ون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15,000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر دي نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یوه ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمدپور په دغه غونډه کې وویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوم اندې کړم. د لنډې پاوري دو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلې انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی وی چې تلی لرغونی او نازکی پړې پر پخو وی پړې کپي او یا هم موچنې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توګ دی چې لکلونو کلونو را پدی خو د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دی او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننې هنري راپور مو د پړو پاړه برابر کړي. راځي رحمت افغان ته وښو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پخو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېرې په پخو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړي مراسمو کې په پخو کوي.
خوند به هله و کې چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي هغه چې همې ډول ښکلی یا همې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي دا غټ ګاولي به وکنه ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کېږي هغه دومره ګران سوي دي جهاد بې بانه ختم ده. ما په طریقې نور محمد خان کې واده وکړ په طریقې نور محمد خان کې ما ورته واخیست. اوس مې دې الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلی دي چې په 800 روپۍ و او که په 200 روپۍ و پړې نه وي. دا غونډه زری وي دا غونډ زرورک به باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پړې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته خلک اخلي. پړنو د خپل نه پټیدونکو ارزښت لمخې خپل ځانګړی اغیز پر ولسی ادبیاتو هم غورځولې او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوي ده. د ننګرهار اوسیدونکو عزت الله مینناکی په اړه وایي
په خوا دی ټوکی را سره کړی او په خوا دی ټوکی را سره کړی. اوس د پړنو په چوکو زی چې پیغله شمه
اوس د پڼو په چوکځي چې پیغله شم زمونږ د هیواد په بیلابیل سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به یې داسې یو د ښکر غوندې یا داسې یو وتلی ځای لرلو او دغه د مخ کې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوي، نازکې جوړې شوي دي.
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه یې ومنل، خو بیا هم پڼه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي.
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې له ډېره پخوا راهیسې شته. که د خوشحال خټک له دوره یې شروع کړو نو د مغولو په بند کې ویلي چې بس له بنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغولو سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعري په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی. دا کتاب د هغه د ماسترۍ تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعري نیولې تر معاصرې شاعري پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعري کړي، د شاعرۍ تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد د عابد له ښاغلي ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
پښتو شاعرۍ کې حبسیه شاعرۍ او د مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت؟
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې، د زده کړې په جریان کې البته موږ په همدې فکر هم و چې باید په یو موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کوایم ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې که وو هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وې د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي، او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي و هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وې دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لروبر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړي دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې، هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده، دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه. او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که د یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي، څېړنې کوي.
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بېلابېلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر اثر او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي، او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې حتی شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره، او د حق د اواز د وشتولو لپاره نو بنان د دې تاثیر د شکل وتلی شي زیات او د خلکو په بیداری کې رول ډیر مهم او مؤثر دی.
ولی سه محترم تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ سیړونو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم المیه جوړوي او درد لیږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستی جبر ښکار شوی وي او هغه خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکلې، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکلې. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلي و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاخ د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه خو امیر ته د ده خبره په انحراف شکل سره ورسول شو چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلم چیرته راغلم څه راکیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم، خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده او روحیه چې لرله هغه کمزوري نه شوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقا او زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو په تال تحریک باید لاس و پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر جوړه سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پېښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جوړه سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې موږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، د هغوی قربانۍ ته تاسې پر څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه د تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوه چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به دغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله هغه اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15 شلو کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
داسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډېرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي، څه وخت واخیستلی دی او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې مستوي پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و، دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د مستوي پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د مستوي پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو، د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه، خو د کتاب هغه اساسي برخه ما هغه وخت کړي د چې ما دولتي مسؤلیت نه لرم.
اوس هم زمونږ هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتونه تیرېدونکي دي. په اوسني وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او په خپلو لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې هما افکار سم لوري ته بوځي، خدای ما کړه ځینې نورې ستونزې راپیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوې ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر و خیر گنی نغیختی وی او دوی سکالیب که نغیختی وی بل اخری داس یو خواهت بوزو فکر کما چه دا یو تاریخی مسئولیت چه بیده تا زیاد پامو.
آزادی رادیویی مجلت د هنر فرهنگ او ادب انزور
انزورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغه چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولای شي چې د هنر او طبیعت یو عاطفي اړیکه ټینګ کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انزورګری په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز خیندلې. دی وایي چې د فنکار د نړیوالیک په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، لومړی راته دا ووایه چې د انځورګرۍ هنر ته څنګه مخه کړه؟
دا ډیره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، د انځورګري کول بیا به زه ورتلمه د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله بدای را باندې قریده ستا منظورونه را خراب کړی دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله داسې شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زما مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم هغه یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لارو دغه لارې ما وکولای سوی سی هنر ته مخه کوم.
بله بله، ډیره مننه. سو کله کیږي چې دغه هنر ته مخه کړی او تر دې مهاله د څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کال شاوخوا کیږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کال سره ما جوړی کړی دی. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړی دی، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا دونیم زر شاوخوا دا عمر دی خو اوس څومر زما په لاس کې دی هغه تقریبا داسې شاوخوا یو زرو درې سوه داسې شاوخوا دی. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې سو څه نا څه دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته له لاسه تللی دی او خلکو دا کډو کې اخوا دی خو ورک شوي دي. راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقشې تا د بازار لپاره جوړ کړي دي او که شوقي دي جوړ کړي ده؟
سې رښتیا چې ما تروخه تر اوسه پورې خاص شوقي جوړې کړي دي. څه چې ماته ما احساس کړی ده څه چې ما لیدلی دي او څه چې زما په فکر کې راغلی دي او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی ده او جوړ کړی دي.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي، څه ووایي خلکو ته؟
لومړی کې داسې وسي ما باغ دغه چا انځور باسي چې هغه ماته څه راز زده کړي وي لا څه ورسره زه د ده سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي. لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مو لرو لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې دي او انځورونه ما جوړول. نو دا ماته د سولې د مخونو په شکل ما طرح کړی ده. په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کوه چې دغسې نور هم کار ورباندې کړم. خو بیا وروسته چې کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه. هلته ما د جنگ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې، یعنې هر چا سره چې په مخصومه دوی به ما ته وایي افغانستان کې جنگ ده، افغانستان کې امن نشته. نو هغه وخت کې بیا ماته دا معلومه شوه ځکه هلته امن وو او دلته به هره ورځ د دغه کې دی نامنی به وه. نو ماته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه. او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت آیډیا دا لږ بدله شوه. دی کې ځینې ځینې داسې کارونه اوسي زما زړه دا اوسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت دي، له جنګه سه ډېر ستړي دي او له جنګه سه ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم.
بله بله. اندونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکېدی شي؟ پرېرم لږ معلومات ورکوي همدغه د هنري زده کړو لپاره والته.
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم، ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده. نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو او هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې.
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته؟
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل. هلته تقریبا څلور کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دی کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغو په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې. نو له هغه وروسته بیا ما څه چې ما زده کړل هغه ما د دوی د یعنې ما ژبې زده کړې، نوې ژبې مې زده کړې. ما خپل هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده، اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم. او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغسې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري، هغه آیډیا ولري. تنها یو منظره نه وي، تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې رښتیا ده دا ځای ده، دا ځای ده. یعنې داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم، داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرره وي، په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرره وي.
تاسې نږدې 2015 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي، آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي؟ کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې؟
ولې نه، ما تقریبا درې جایزې ګټلې دي. هغه اندونیزیا کې وې، اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې هلته ما ته داسې دو ځای دی یو هنرمند دی چې کوپکی په نامو دی دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ماته په لاس راغله. او په بل باربوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي، او دالته مو مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم ده، دلته مشکله ده چې هنر ژوندی سي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کېږي که هنرمند وغواړي سي، که هنرمند رسک قبول کی، تاوان پر ځان قبول کی. هنر ته هر څوک غاړه دی، هنر هر څوک، هنر د ټولو خوښ ته. خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښت خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډېر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي. اوس خلق ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
د بلا سیوری. د شپې تور تور پلو لاندې هیڅ نه ښکارېدله. څو میله لرې لویه لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سره ومخلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې دا خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ پل ته ښکته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی آه وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو لاره کړه. د سهار لمر د خړغره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څوک ځوانان، څوک سپینګری او څوک بیا په عمر پاخه خلکو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو، نو کړپې د غره په لمنه کې اذانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست وو. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوې. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بې ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربند زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربند زوی وو چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر وو. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی وو. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت وو او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپل اولادونو سره راغی ل کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غره ته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیت نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیت نیکه زوی وو لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړ. تر دې وروسته د پټي خزانه لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړی دی. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشاره هم نقل کړی دی چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشار څلوریزه یا مربع هم ګڼلی دی. بلتانه نارمې وسو په کور باندې. بلتانه نارمې وسو په کور باندې نه پوهیږم چې به څه پیښوي په وړاندې. له خپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو، دواړه سترګې مې په وینو دي ژړاندې. اسماعیل استا نارو مزر سورے کے بلتانا خرخبون بیا لتا پردے کے نپوہیگی کہ میں بیا نستا یادے کے پچڑھو دیویر بپری سی دسلم راندی زما زما چوک دیون میں دے و مختا زما زما چوک دیون میں دے و مختا دیانا چورے با اچھا و مترختا ستا سیاد بمیوی بس دزلو سختا کد از مکہ غرن ٹول سی لاندی باندے پٹا خزانہ وائی چی خرخبون دخپل عمر پا پائی کی پا مرغا کی ساکن شو او دا مرغا یا غوڑ مرغا ها غزائی دی چی دا کندهار شرکی جنوبی خواتا دارغستان و کلات ترمنز دا کوگک او سلیمان غر پلمنو کی واقع دا او لکه دا مخه چی وبل شول خرخبون پا خندان غر کی هم بوسی دا چی دا غر هم دا کلات خواتا دا ترک پناو کی دا خرخبون پا چلور سوا یو لسم هجری کال پا مرغا کی وفات شو اولاد هم هوری وسی دا خود دا دا زوی کاسی زمن بیرتا دا کسی غر او پا خین تا للی و او دا کند او زمند اولاد پا ننگرهار خیبر او پی خور که خپار شد دا سیخکاری چی دا خرخبون اولاد دیر شوی او روستا دا پختنو دیر قبایل دا پنامه یادیدل لکه چی پا تسو شلم هجری میرزا شهروخ دا هرات تیموری باچا کندهار تراغه نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور تراغلل د غ روایت د هرات دربار مورخ عبد الرزاق سمرقندی راوړ او دا زینخکاری چی خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغه وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراتو
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلی تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي د شعر معصومو فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرختو چرته یې زړه می ډک شوه ته شول غواړي خور شوه فکر ټولول غواړي تړلې شیر می خلاصول غواړي د شیر معصوم پرختو چرته یې د شیر معصوم پرختو چرته یې راشید دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات وروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازی تو پیدا کری سترگو تو اوخ کی راوڑی او قلم و لرزوی بیا شاعری راولی شیر معصوم پرختو چرته یی راشد دو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروی لفظونه وژړوی درد ته قوت وبخی یوازی تو پیدا کری سترگو تو اوخ کی راوڑی او قلم و لرزوی بیا شاعری راولی چډک زړګی تشکرما د شیر معصوم پرختو راشی د شیر معصوم پرختو راشی لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای وروستۍ لمحه تصویر کړم یاد اول میاشتي هغه درې منېټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شیر ولیکم یا دا اول میاشتي هغه درې منېټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شیر ولیکم اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څنګه بشي څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل او په کوم لارو یې راوړی یم په کوم لارو یې چرته روان او دا ځواب ولیکم زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی زندگی د مئین زړمی جوړیدل او ماتیدل دی زندگی د لمر تودو وړانګو تناسته زندگی د لمر تودو وړانګو تناسته زندگی تیار کېدل رڼا کېدل دی خدا خبر منطقی نخکاری خدا خبری منطقی نخکاری زان سر فکر وکرم چه زه حکومت لما او زندگی چر تلارا زان سر فکر وکرم چه زه حکومت لما او زندگی چر تلارا بیا پا کاغذ سور سمشیوی توری پا سور قلم مران کرم تشیر معصوم پریختو راشی د شیر معصوم پرختو راشی د یوشتمې پیړۍ پر یو بې وسه شاعر الهامات ووروي د شیر چینه پاک کړی داسې الفاظ راوړی چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم او زړګی ټکور کړم د شیر معصوم پرختو راشی د شیر معصوم پرختو راشی چې مې د مینې مرثیه ولیکم په څو الفاظو یې ترخه ولیکم په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپه نه لیکم دا ته چې زی ما په چا سپاري ما په بې مینې خلکو مسپاره چې مرمه